د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسط خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د دې شورا دورهي مشر د ګیانا استازي کارولین رودریګوس له غونډې مخکې وویل چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل د غونډې په اجنډا کې شامل ده. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک بیگانه وخت ویل د زنګړی استازي ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبيږي او کار پر روان دی. د سیخکاری چې ملګری ملتونه د افغانستان د زنګړی استازي په توګه تر اوسه څوک نه دی نومولی، خو د جارک ویل چې کله کوم څوک غوره شو نو اعلان بشي. طالبانو د ملګرو ملتونو د زنګړی استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما پښتون کې د دې سازمان د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د ائتلاف غونډې ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل دا غونډه نن ماښام د بهرنیو چارو وزارت او باستن د پوهنتون په ګډ کوربتوب جوړیږي چې د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او حکومتونو استازي به د دې ائتلاف د نوښتونو د تطبیق پر څرنګوالي خبرې پکې وکړي. طالبانو په خپله څه باندې 2.5 کلنه واکمنۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړي او ښځې په نادولتي او ډېری دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راوځي. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډېره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنشیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. نوموړي وزارت د دې سیمو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو پر مهال د سیندونو لغاړې لرې شي او د کوزنیو سیمو خلکو ته هم پر وخت خبرداری ورکړي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 14 بې پیلوټ الوتکو څخه 11 ویشتلي او راغورځولي دي. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د روسیې له شپږو کروز توغندیو څخه یې هم دوه له منځه وړي دي. د اوکراین پوځ وایي چې دا بې پیلوټه الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي، د نیپروپتروفسک او څو نورو سیمو په فضا کې په نښه شول. د بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي چې د اروپایي ټولنې مشرانو په خپله سرمشریزه کې د داسې یو ائتلاف پر جوړولو موافقه کړې چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته د منځني او اوږده واټن ویشتونکي توغندي او بمونه ورکړي. له ماکرون سره په دې غونډه کې چې تر بیګانه وخته پورې دوام وکړ، د جرمني صدر اعظم اولف شولتس، د پولنډ ولسمشر اندری دودا او د بالټیک د حوزې د هیوادونو مشران هم شامل وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کله حماس ډلې سره د اسرایلي برمتو د خلاصون موافقه وشي، اسرایل به د راروانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې پر طرحه کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربند په بدل کې لسګونه یرغمل خوشی کړي. حماس ډلې د تیر اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل او له 240 زیات یې برمته کړل. تیر ځل هم د لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې لسګونه اسرائیلي یرغمل خوشی شول، خو ویل کېږي تر سلو زیات کسان له هم د حماس په بند کې دي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دي تشرغ لست. زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو د غونډې پای ته رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې په دې غونډه کې د یوه ټولګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګېدو او له نړۍ سره د یوه سوله ییز افغانستان پر یو ځای کېدو باندې هوکړه وسوه. پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لړۍ دوام لري. په وروستي مورد کې طالبانو په خوست ولایت کې د رسنیو مسؤلینو ته ګواښ کړی دی چې که د راډیوګانو او تلویزیون له لارې نجونو ته د تماس زمینه برابره کړي، دوی به ونیسي او محاکمه به یې کړي. د هغه اعلامیه له مخې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت امنیه قومندانۍ خپره کړې ده، تور پورې سوی دی چې په درسي او ټولنیزو خپرونو کې د نجونو په ګډون سره اخلاقي فساد خپریږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د آزادو رسنیو د کار اړوند د دغه ډول امر د پایلو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده او د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. تر دې څو میاشتې مخکې هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي و چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خپرونه کې د ښځو ږغ نسی خپرولی. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو. اوریدونکو، د خبرو لپاره نن را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې نفیسه دانش، اغلې مسکان یازی، اغلې فاطمه سبا، اغلې مینا اکبری او اغلې ارزو سادات بنن په دې خپرونې کې له موږ سره وخت په وخت ګډون کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې له موږ سره په دې خپرونې کې خپل نظر یا پوښتنه هم شامل کړئ، تاسو کولی سئ چې موږ ته پر تلیفون باندې تماس ونیسئ. موږ به بیرته زنګ در ووهو. د تلیفون شمیره ده 00420221124401. او که غواړئ چې پر واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ، کولای سئ چې پر دغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221300111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې پر واتساپ موږ ته زنګ راووهئ. اوس هم زموږ لومړی میلمنه اغلې مسکا نیازی له موږ سره وصل سوې ده. مسکا جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ په دې خپرونه کې. لومړی پوښتنه ستاسو څخه دغه کوم، د دوحه کنفرانس چې موږ له ښځو سره خبرې وکړې، وخت نا وخت دوی ځینې غوښتنې مطرح کړې، ستاسو په نظر د دغې غونډې نتیجه آیا د هغو غوښتنو سره برابره وه چې ښځو لرلې؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. په دې هیله چې ښه اوسئ، کومې غوښتنې چې په دوحې کنفرانس کې د میرمنو لخوا مطرح شوي دي، هغه غوښتنې د ټولو افغان میرمنو غوښتنې دي چې طالبانو هغه حقوق، هغه کړنې چې ښځو پخوا کولې، هغو باندې بندیزونه لګولي وو. او دا هغه غوښتنې دي چې د افغان میرمنو اساسي حقونه دي، اساسي غوښتنې دي چې دا باید عملي سي. او د دې حقوقو یا د دې غوښتنو د منع کولو هیڅ کوم شرعي یا موضوع وجود نه لري چې طالبانو په دې غوښتنو باندې بندیز لګولی دی. موږ وینو چې لکه ما وخته چې طالبان وخت رسیدلی دي، هر موضوع یې د ښځو له انګله راخیستې ده. هر هغه محدودیت چې وضع شوی دی په افغانستان کې، لومړی په ښځو باندې وضع شوی دی. کله چې دوی واک ته ورسېدل، نو لومړی کار چې دوی وکړ، کوم کله چې د حکومت جوړښت د اعلان کړ، هغوی کې میرمنو ته هیڅ ونډه نه وه، د میرمنو هیڅ ونډه پکې مطرح نه وه. اگر چې د هغې مخکې د طالبانو چارواکي ویلي وو چې موږ به په ښځو ته ونډه ورکوو، خو هغه څه دوی ونه کړل. دوم کار چې دوی وکړ، دوی د ښځو چارو وزارت یې بدل کړ په امر بالمعروف وزارت باندې. دوی د ښځو زده کړو باندې بندیز ولګاو، د ښځو په کار باندې بندیز ولګاو، د ښځو په ټولنیز چلند باندې، په کارونو باندې، دا چې ښځه باید د باندې له محرم سره ووزي بدون د محرم وطن نیسي. ښځو باندې د حجاب موضوع مطرح کړل، د ښځو لارینونه یې بند کړل، هر هغه کاری وکړي چې د ښځو شری حقونه ول، مثلا دوی حتی د ښځو مثلا د چکلګینی ورزش ته باید لاړ نشي، دای په بند کړل، سنگارتونونه یې بند کړل په ښځو باندې. همدارنګه ښځې غږ باید له رسنیو یا تلویزیون نه خپور نشي چې دوی په دولو باندې هم سانسور ولګوه. د دې ترڅنګ اوس موږ وینو چې په خوست کې دوی حتی د ښځو په زنګونو باندې بندیز لګولی چې د ښځې آواز باید د راډیو له څپو باندې خپور نشي. دا هغه څه دي چې د ښځو پر وړاندې یعنی دوه ګونی چلند دی چې دوی ښځې پر وړاندې کوي چې دا باید ونشي. او دغه غوښتنې چې موږ مېرمنې یا ښځې لرو دا زموږ اساسي غوښتنې دي، دا باید ومنل شي.
مننه موسکا جان، زبرته تاسو ته راځم. اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی فاطمه سبا له موږ سره وصل شوې ده د سټوډیو سره. تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې. فاطمه جان، تاسو خزمه لمړی پښتنه دغه ده چې کله چې د دوهې غونډه کېده هغه مهال شذو یو شمیر غشتنی مطرح کړي وي. دوی ویلي و چې د دوی په استازي توپ باید داس خلک هلته ناست وي چې باید د دوی هغه غشتنی چې د کار کولو او د زده کړو حق دی هغه باید خوندي سي، او په دا ډول کنفرانسونو کې پراتلونکو کې هم باید شو د ډیره غونډه ورکول سي. ستاسو په نظر آیا دغه نتیجه چې وروسته د دې غونډې اعلان سوه، فکر کوئ چې په هغه کې د ښځو غوښتنې په نظر کې نیول سوې وي؟ د ښځو هغه غوښتنې چې دوی درلودې آیا فکر کوئ چې پر ځای سوې؟
او ساسو غاټ مات راځي سلامونه اونې کې هلي تاسو ته او موسکا خو ته وړاندې کوم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. البته ساسو پښتنه ته راځم، په هغه وخت کې چې دی موږ هم بیا خپل غاټ پورته کو چې د ښځو په نمائندګۍ باید داسې خلک هلته تللی وي چې د ښځو د حقوق هغه دفاع به یې کوله، او د ښځو هغه د تعلیم کم تعلیم حق دی اغل ته باید غوښتل شوی وای. ګرچه هغه وخت کې دوی وویل شو چې موږ د ښځو لپاره د حقوق هلته غوښتنه کړې ده، په دغه تړون کې د ښځو ارزښت موجود دی، او ځینې وکیلانې ځینې نمایندګانې د ښځو پازیتوب هلته یې ګډون وکړل. خو نه پوهېږم چې ولې بیا هم دوی هغه چلند بدلون یې وکړو. اوس وخت کې د ښځو په وړاندې تعلیم هیڅ په افغانستان کې هیڅ هم موجود نشته. دی د تعلیم په وړاندې هر هغه موسسه دی که تعلیمي زده کړه دی هغه د هغې په وړاندې هره دروازه بند دی. په کوم وخت کې چې کله دغه تړون په دوحه کې ترسره کېده نو د افغانستان د میرمنو په نمائندګۍ ځینې وکیلان او ځینې نمائندګان هلته موجود وو. هغوی داسې وویل چې موږ هلته د ښځو د حقوق دغو ضمانت کړي دي چې موږ د ښځو ته د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، په هره برخه کې، په ټولنیز فعالیتونو کې، په رسنیو کې هغوی ته د کار اجازه ورکوو. حتی ځینې میرمنې ویل چې هغه پخوانی طالبان دوی نه دي، دوی چې دي بدلون کړی دي، او موږ باور نه کوو چې بیا هغه چې ماحول رامنځته شي. خو کله چې حکومت بدل شو دوی راغلل د ښځو په وړاندې د کار زمینه، د تعلیم زمینه، دغو ټول بدلون یې وکړو. زه فکر کوم چې دغه ټول فیصلې د بند دروازې تر شا ترسره شوې. نو لامل همدا دی چې خلکو ته دغې په اړه هیڅ معلومات نه ورکول. دوی ویل چې هلته د ښځو په وړاندې د ښځو د حقوق لپاره موږ هلته فیصله کړې ده، ښځو ته د حقوق ورکول کیږي.
مننه ډیره اغلی سبا، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. د خبرونه تاسو د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم په تصویري بڼه وینئ. اوس هم د خبرونه دریمه میلمنه اغلی مینا اکبری له موږ سره وصل شوې ده. مینا جانې، تاسو ته هم شرغ لاست وایم او مننه چې وخت مو وایستې د خبرو لپاره. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبانو په خوست ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ یو اعلامیه ورکړې ده، او په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې هغه نجونې چې و خبرونو ته په تلویزیون یا رادیو کې د دوی په وینا مشخصا هغه درسي او ټولنیز خبرونې یادې سوي دي، دوی ویلي دي دغه خبرونو ته چې نجونې زنګ وهي دا په دې معنا ده چې اخلاقي فساد تلمن وهل کېږي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟ څومره مهمه ده چې ښځې باید په دا ډول خبرونو کې ګډون وکړي، خپل رغ پورته کړي او نظر شریک کړي؟
سلامونه ورنډ کوم تاسو ته، تاسو تخنیکی همکاران او ټول لیدونکو ته ډیره زیاته مننه کوم. واقعا خیسته ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده. بد بختانه که زه ووایم ما چې طالبانو کوم اعلامیه چې اوس تازه خپره شوې ده، دوی ویلي دي چې باید جنکۍ حق نه لري چې ته راډیو ته یا ټي وي خپرونې ته دوی اړیکه ونیسي او خپل پوښتنه مطرح کړي او خبرې وکړي. نو زه حیرانه دې ته یم کله چې ما دا خبره واورېدل، زه واقعا زه ډېره خفه شوم. یو خو دا چې هغه نهادونه یا هغه ادارې چې وي د ښځو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره، هغه ادارې هم له منځه لاړلې، بندې شوې. او ښځې خو ته به چې په اوسني حکومت کې اته دا حق نه لري چې دوی زده کړې وکړي، درس ووایي، نو دا حق هم ترې واخیستل شو چې دوی نشي کولی خپل غږ اوچت کړي. اوس کومې خپرونې چې مثلا په راډیوګانو کې وي، شاید هغه یوه دینی خپرونه اوسېږي په ټلویزیون کې، یا یوه دینی خپرونه وي، مثلا یو میرمن یا یو خوراکي یو پوښتنه لري چې باید هغې خپرونه کې دا ګډون وکړي، زنګ وکړي او خپل دینی پوښتنه ترېنه مطرح کړي، په یو څه باندې پوه شي. نو دوی دا حق هم نه لري چې د یوې دینی پوښتنې په خپرونه کې هم دوی اړیکه ونیسي او خپل پوښتنه مطرح کړي. نو زه نه پوهېږم د اوسنۍ حکومت د کوم اسلامیت، د کوم مسلمانۍ، د کوم دین، د کوم اسلامیت خبرې دوی کوي. دوی وایي چې اوسنی نظام یوازینی نظام په افغانستان کې دی چې اسلامي حکومت دی او د اسلام په چوکاټ کې دی. آیا د اسلام د چوکاټ تاریخ څه دی؟ همدا دی چې ښځه نشي کولی چې درس ووایي، ښځه نشي کولی چې مکتب یا پوهنتون ته لاړه شي. اوس و طالبه وروره، که دا ستا خور او مور مریضه شي یا یوه نسایي ولادي او مشکل ورسره مخ شي، نو دستا خور او مور به یو ښځینه ډاکټر ته لاړ شي، که ده که نه یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي. نو زه په دې باندې نه پوهېږم. او یا هم شاید د دوی ښځې به له درده مړې کېږي له تکلیفو، دوی به ډاکټر ته نه بیایي. دا هم یو ډول ظلم ده چې په اسلام کې بالکل بند ده ظلم کول. دا څه رقم اسلام ده؟ دوی تعریف د اسلام نه شي. موږ اسلامي حکومت یو، اسلامي نظام ده، موږ اسلام په چوکاټ کې هغه څه چې غواړو هغوی باید خلک ومني. موږ دا اسلام موږ نه منو کوم اسلام چې طالبان یادوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي د طالبانو دا کارونه. آی اوس ګوره، افغان جنکۍ، افغان میرمنې دا وایي چې موږ چادري هم قبولو، موږ غواړو په یو چادري بورقه کې لاړ شو دفتر ته کار وکړو، دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، مکتب ته لاړ شو، خو دوی په بورقه یا چادري کې هم نه پرېږدي. دوی وایي چې زمونږ کابینه اعلان شي، زمونږ حکومت لږ جوړ شي، دا شي یا شي، بیا موږ دې پاک له باندې فکر کوو، موږ چوپ نه یو ناست، موږ به یوه تګلاره غوره کوو د جنکو د پوهنتون یا مکتب لپاره. دریم کال را روان ده، زمونږ دا نوی نسل چې زمونږ هیلې ورته وي، افغانستان ډېر یو لوی هیلې لرلې وته چې مثلا زمونږ هیواد روغ شي، ښه شي، لږ شان په پښو باندې ودرېږو، لږ پرمختګ وکړو، نوی نسل ته مو سترګې وي. نوی نسل مو هم برباد شو، لکه شل کاله مخکې چې همدغسې یو ناورین رامخکې شوی و راغلی و، شل کاله بعد بیا هم هماغه ناورین تکرار شو.
مننه ډیره اغلی امینه اکبری، زبرت تاسو ته راځم. اوس هم اوریدونکو اغلی نفیسه دانش هم له موږ سره وصل سوې ده. نفیسه جانې مننه چې تاسو وخت وایستې. ستاسو څخه به زه د طالبانو د خوست امنیه قومندانۍ د دغه اعلامیه په اړه باندې پوښتنې پسې وکم. په دغه اعلامیه کې د خوست ولایت امنیه قومندانۍ چې ورکړې ده، دوی ویلي دي چې د دې ولایت ټولنه لوستې مسلمانه پښتنه فرهنګي او کلتوري ټولنه ده، خو بیرته یې د همدې ولایت پر نجونو باندې تور پورې کړی دی چې درسي خپرونو ته په تلیفوني خبرو سره اخلاقي فساد خپروي. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا په یوه لوستې مسلمانه او فرهنګي ټولنه کې ټول وګړي دا حق نه لري چې بیرته پرته له بیرې خبرې وکړای سي او خپل نظر څرګند کړای سي؟ بله، مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته مننه. لومړی خدا چې طالبان باید اول د فساد په عواملو باندې پوه شي چې فساد عوامل کوم دي او څه شی د فساد لامل کیږي په یو ټولنه کې. فساد دوه رنګه عوامل لري چې یو اصلي دی او بل هغه چې زمينه ورته برابرېږي. اصلي عوامل چې د دین له نگاهه مونږ وایو، هغه خپل فرد پوری اړه لري چې یو دا چې ډیره د دنیا سره مینه ونه کی او بل د نفس تابع نشي. دا خپل یو انسان دته اړکوي چې د فساد لامل شي. یعنی باید یو انسان خپل د نفس خپل په کنټرول کې ونیسي. ولې هغه عوامل چې بیا زمينه فساد ته برابروي، هغه مثلا لومړنۍ گزینه کې ونیسم د جهل او ناپوهي ده، په ټولنه کې فقر ده، ناوړه دودونه دي، د ټولنیز عدالت نشتون دی، افراط او تفریط دی، د کورنۍ ناکار نظام دی، د امنیت او سلامتیا نشتون دی، د نظام ضعیفاله دی. دا هغه دلایل دي چې بیا فساد په یو هیواد کې خپروي. خو راغلو دې موضوع ته چې د خوست امنیت قومندان بیا ویلي دي چې انجونې دي زنګ نه وهي هغه برنامو ته چې تعلیمي برنامې دي، او دوی دي تاسې زه هم نه پوهېږم چې، او دا طالبان هم شاید په دې باندې خپل هم نه پوهېږي چې دوی ولې دا د تعلیم برخه نیولې ده. دوی چې دغه کوم وخت نه راغلي دي، صرف د دوی هغه اصلي او اساسي هدف یې دا دی متاسفانه چې تعلیمي برنامې بند کړي او سیستمونه یې بند کړي. د دې ترڅنګ اخلاقي فساد ته خپل دوی لمن وهي، ځکه چې د پوهې او د تعلیم هغه سطح چې ده هغه خپله راکموي. نو زه هم نه پوهېږم او دوی هم نه پوهېږي چې دوی ولې د تعلیم برخه بندوي. بل چې تاسو دوی ته وایئ چې ښځینه د تعلیمي برنامو ته زنګ نه وهي، یعنی تاسو یو ناپوه انسان هم پوښتنه وکړي چې زه که چېرته یو سوال ولرم یا یو پوښتنه ولرم چې زه په دې باندې نه پوهېږم، بالاخره د چا نه پوښتنه وکړم؟ مکتب تا زما په مخ بند کړی ده، تعلیمي برنامې تاسو ما په مخ باندې کړی دي. خلاصه دا چې یعنی زه باید د یو انسان په نوم باندې په ټولنه کې ژوند ونه کړم. نو د دې په خاطر باندې لومړی خو باید دوی فساد وپیژني، د فساد زمینی باندې پوه شي، او بعد له هغې نه دوی راشي هغه د تړلو برخه کې خبره وکړي. نو زه په دې برخه کې دا باید ووایم چې طالبان فساد ته خپله لمنه هواروي، ځکه زموږ په مخ کې د تعلیم برخې بندې کړي دي، دوی خپله د فساد لامل شوی دی.
اغلې دانش د بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د ازما حق دی روانه ده. اوس هم ګورو چې کوم اوریدونکی را سره وي. یو اوریدونکی دی، هغوی به راواخلو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خورجانی تا او تاسو ملګرو او ټول ترکی له احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی. که تاسو دغه موضوع په اړه کوم تفسیر لرئ، مهرباني.
عزیز توخی احمد د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو ته لیکم. زما له خوند څخه د پښتنه د کارای و جواب راکې چې د تعلیم او تربیه او ستاسو پر مخ مکتبونه خو ټول افغانان غواړي، موږ هم غواړو د شریعت په چوکاټ کې دننه. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې دوی بالکل حق لري چې نارینه سبق وایي او تعلیم کوي، نو دوی هم باید وکړي. نو البته ولو که طالبانو دیني تعلیم د ښځو پر مخ پرانیستی پرېښی ده، خو مکتب هم ضروري ده، لازم ده. باید موږ ووایو لکه څنګه چې دوی په خپلو سرګندونو کښې وویل چې ښځو ډاکټرې ته چې یو مریض ورشي، مریض د ښځه او که نارینه ته، دا خو یو حقیقت ده. نو زما له دوی څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسې دا خپله مبارزه له کومې لارې بهتره بولئ چې تر سره یې کړئ، تاسې خپل حقوق پیدا کړئ؟ نو دا ترخه لهجه او دا ترخه ژبه چې تاسې ګیلې کوئ په تلویزیونو او په راډیو کې، دا خو ما د نتیجه نه ورکوي، نور هم تاسې مقابل لوری خواشنی کېږي. نو دا به نه وای ښه چې تاسې یو ښه هیئت برابر کړی وی له خپلو ښځو څخه متشکل وي، او یو څه هم د وطن خلک هم درسره یو ځای کړي وای، دا اسلامي عمارت ته ورغلي وای، او هغو سره مخامخ خبرې کړې وای چې موږ خو دا حقوق لرو. نو د دې پر ځای چې تاسې په راډیوګانو او په تلویزیونو او په ډېرو شیانو کې داسې ګیلې کوئ یا داسې الفاظ استعمالوئ چې هغه نور هم د دې سبب کېږي چې هغه نور هم خواشینی شي، نو دا به نه وای ښه. نو زما دا پوښتنه وه.
ډېره مننه توخي صاحب چې تاسو زنګ راووهئ. ستاسو پوښتنه به زه د میلمنو څخه وکړم. اوس به هم ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بسمت الله وصال یم د ننګرهار پوهنتون څخه.
وصال صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو د موضوع په اړه کومه تبصره لرئ یا پوښتنه، مهرباني وکړئ.
د موضوع په هکله به ووایو چې ډېره د پام وړ او د توضیح او تشریح لپاره مناسبه موضوع مو ټاکلې ده. دا چې په اوسني وخت کې د جنو پر مخ بلا بل محدودیتونه دی البته دا اسلام په چوکاټ کې دی جنې کولای شي د نور طریقه هم خپل مبارزه وکړي نمړی به راسو دی چې جنې رسنیو سره په ارتباط کې سي یا رسنیو ته زنګ ونه وهي کوم ستونزه نه پیښیږي یعنی دومره خاص مشکل نه رامنځته کیږي دوی کولای شي میډیا تعقیب کړي خو د یوازې تعقیب لپاره د خپلې ګټې لپاره ځکه دلته د شریعت موضوع ده د اسلام موضوع ده نو دوی ښه خبردار چې باید د خپل اسلامي او دینی او انساني ارزښتونه وپېژني او هغوی ته په کتو سره دوی خپل ژوند ته دوام ورکوي.
وصال صاحب، دغه ښځې چې موږ راغواړو په دې خپرونو کې چې له موږ سره خبرې کوي، ستاسو په نظر د دوی پر ځای باید نارینه راوغواړو چې د ښځو پر مسایلو خبرې وکړي؟
نه، خو دلته موضوعګانې پار کوي، باید داسې یو چاپېریال مساعد سي چې کومې خپرونې ښځو پورې اړه لري، ښځو پورې مفیدې وي، د ښځو پایده وي پکې، ګټه پکې. هغوی ته باید یوازې داسې چاپېریال برابر سي، داسې یو سټډیو منظم ورته برابر شي چې هغوی ښځینه راوغوښته شي. که چېرته موضوع سړی پورې اړه لري نو باید سړی راوغوښته شي. دا زما له نظره د اسلام نظره هم ښه راځي او اسلامي چوکاټ ته داخلېدای شي.
ډېره مننه چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړی. د طالبانو په دغه اعلامیه کې اورېدونکو غواړم چې یو څه توضیح نور هم ورکړم. دا د هغو میلمنو یا هغو نجونو په اړه باندې نه دي ویل سوي چې سټوډیو ته وربلل کېږي، بلکې دوی ویلي دي چې هغه نجونې چې ټولنیزو او درسي خپرونو ته زنګ وروهي هغوی دې نه وروهي. معنا دا چې که د ښځو اړوند موضوعات هم وي، دوی ویلي دي چې دغه نجونې دې زنګ نه وروهي. پر دغه موضوع باندې به موږ خبرې کوو. مسکا جان، ستاسو خبره پوښتنه کوم. ستاسو پام د اعلامیه یوې برخې تر اړوم. په دې اعلامیه کې راغلي چې په خوست ولایت کې د ځینو راډیوګانو څخه اخلاقي فساد تلمن وهل کېږي، او په دغه کې ویل سوي دي چې په دغه درسي او ټولنیزو خپرونو کې زیات تعداد نجونې برخه اخلي. دا د دې اعلامیه هغه ټکي دي چې ما تاسو ته ولوستل. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په درسي او ټولنیزو خپرونو کې په ګډون سره آیا رښتیا هم نجونې د دې لامل کېږي چې اخلاقي فساد زیات سي په ټولنه کې؟
البته دغه موضوع زه یادونه وکړمه چې په افغانستان کې چې دي هغه د ټکنالوژي برخه یا هم وایو چې د انټرنیټ هغه سطحه چې ده ډېر زیات چټکه نه ده، او نجونې نشي کولی چې د هغې د لارې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او له دغو څخه استفاده وکړي. البته په لرې پرتو سیمو کې چې دي نجونې چې دي ټول راډیوګانې اوري، د راډیوګانې له لارې کولی شي چې خپل تعلیم ته یعنی یو باسواده ټولنه انجونې د دغې لار کول شي چې زده کړه وکړي که نه. نو زه فکر نه کوم چې دغه به یې دلیل اوسي، ځکه دوی د خپل هغه کوم دوی غواړي چې د تعلیم دروازه بنده کړي، د دوی لپاره دوی ځینې دلیلونه وړاندې کوي، او دغه دلیلونه فکر نه کوم چې دغه به یې دلیل اوسي چې دغه د فساد لامل کېږي. فساد لامل هغه وخت رامنځته کېږي چې په ټولنه کې تعلیم موجود نه اوسي، د کار زمینه موجود نه اوسي. نو طبعا چې دی یو په اوسني وخت کې په افغانستان کې د نجونو لپاره حتی هغه سینګارتون چې وو چې هغه بېسواد مېرمنې چې کولی شو چې د هغه له لارې د خپل کورنۍ وساتي او د فساد مخنیوي وشي، هغه لارې یې بنده کړو. نو طبعا چې دی په اوس وخت کې چې دی د تعلیم باید بهانه ونه ګرځوو د فساد لپاره. بهانه بیکاري دا چې مېرمنې په افغانستان کې اوس وخت په کور کې ناستې دي، دغه یې د فساد لامل دي. دغه تعلیم ته باید هېڅ کلم د فساد لامل ونه شو ویل. او البته ورور څو خبرې وکړي، دغې په ځواب کې زه باید ووایم چې مونږ خو سوال هم کړی دي په کوم طریقې باید مونږ خپل غږ طالبانو ته ورسوو چې د تعلیم دروازه دې خلاصه کړي، د تعلیم دروازه دې بنده نه کړي. نو مونږ ګیلې نه کوو، نه مونږ تخي خبرې کوو. مونږ همیشه د تعلیم لپاره هم غږ پورته کړی، ګرچې په افغانستان کې اوسو په اوس وخت کې په دلته هر میرمنه، هر هغه میرمنه چې په میډیا کې کار کوي یا د ښځو د حقوق په وړاندې دغو مبارزه کوي، دغو ټول په هره طریقه کوو چې هغوی خپل غږ رسولي ټولو ته. خو زه فکر نه کوم دغه زمونږ، البته زمونږ یو خپرونه هم وه، دوی وایي چې باید د ښځو ته اړوند یو خپرونه اوسي. په خپله دوی په ننګرهار کې اوسېږي، ننګرهار کې نرګس راډیو چې هغه عموما خاص د میرمنو لپاره وو او د میرمنو لپاره دوی کار کول، خو اوس وخت هغه بند شوی دی، هغوی ته اجازه نه ورکوي د فعالیت.
ښه فاطمه جانې، زه فکر کوم چې ستاسو خبره پای ته ورسېده، ژغ یو څه ناوخته راځي. مننه ډېره، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اورېده. ازادي راډیو اونیز خپرونه ده، زما حق دی روانه ده. د خپرونې بله میلمنه غلی ارزو سادات هم له موږ سره وصل شوې ده. ارزو جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ چې دغه اعلامیه خپره کړې ده، په دغه اعلامیه کې دوی ویلي دي چې هغه نجونې چې راډیوګانو تلویزیون ته په درسي او هغو خپرونو کې چې ټولنیزې دي زنګ وروهي، دا د دې لامل کېږي چې په ټولنه کې فساد زیات سي. د دې اعلامیه یوه برخه زه تاسو ته لولم. په دغه کې راغلی دی چې د درسي خپرونو لپاره د پوهنې ریاست لخوا رسمي جوازونه دغه ډول میډیاګانې نه لري، او همدارنګه زموږ ادارې د معلوماتو په نظر کې نیولو سره چې اکثره دلته د اکثره لفظ استعمال شوی دی، او ویل شوی دی چې اکثره واقعات له همدغه طریقه صورت نیسي، یعنی هغه واقعات چې د دوی په نظر باندې اخلاقي فساد دی. ستاسو څخه په دې جملو کې ډېر پوښتنې دي. یوه پوښتنه به زه ستاسو څخه دغه وکړم چې ایا ستاسو په نظر باندې دا ډول بندیز چې دوی پر نجونو باندې لګوي چې باید وخت درسي او ټولنیزو خپرونو ته په رادیوګانو او تلویزیون کې زنګ ورونه وهي، ایا فکر کوئ چې دا د درسي خپرونو سره هم تړاو لري؟ ایا طالبان غواړي چې اوس په رادیوګانو کې هم درسي خپرونې بندې کړي، په داسې حال کې چې دوی تر شپږم ټولګي پورته مکتبونه بند کړي دي او پوهنتونونه هم تړلي دي د نجونو پر مخ باندې؟
ډېر مننه. سلامونه مالی جانې تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید دا ووایم چې که چېرته طالبان د ښځو غږونه په راډیو یا په تلویزیون کې بندوي، او بیا په ځانګړي ډول د تعلیمي خپرونو او همداسې تیوي خپرونو کې د ښځو غږونه بندوي، دا په دې معنا ده چې یعنی دوی اجبارن، یعنی جبري، لکه څنګه چې ماسک په ټولو میرمنو باندې اجباري کوي چې هغه میرمنې چې په تلویزیون کې کار کوي، یا همداسې چې دوی تعلیمي برخې وتړلې، تحصیلي برخې وتړلې، نو دوی په دا ډول غواړي چې په راډیو کې هم د ښځو غږ بند کړي. دا په دې معنا دی چې دوی نه غواړي چې زموږ د هېواد ښځې پرمختګ وکړي، او یا هم په یو ډول نه په یو ډول هغه رقم چې دوی د ښوونځیو نه منع کړی، د پوهنتونونه یې منع کړی، د دندو نه یې منع کړی، اوس حتی دوی نه غواړي چې حتی په راډیو کې هم دوی غږ خپور شي. او دا خپله د حکومت کمزوري ښیي. که طالبان غواړي چې د دوی حکومت پرمختګ وکړي، اسلامي عمارت په رسمیت وپېژندل شي، نو دوی باید په ښځو باندې دومره هم بندیز ونه لګوي چې بیا نړیواله ټولنه او ټول خلک له دوی سره مخالفت وکړي. او که دوی په واقعیت سره غواړي چې یو ښه حکومتداري ولري په هېواد کې، او خلک خپل هېواد او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپېژني، نو دوی باید د خلکو زړونه ترلاسه کړي، هم د ښځینه او هم د نارینه وو. او که دوی ورځ په ورځ د دې په ځای چې د ولس په زړونو حکومت وکړي، په هغوی دا رقم ظلم او جبر باندې مخ ته لاړ شي، نو دا یو واضح خبره ده چې هم به هېواد د بدبختۍ خواته روان وي، هم به هیڅ پرمختګ نه وي، او هم به د ښځو غږ تر ملته پورې نه رسېږي.
مننه ډېره اغلی ارزو سادات، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه ده، زما حق دی روانه ده. زما پوښتنې به دوام کوي او خبرې به له میلمنو سره کوو، خو تر هغه مخکې یو اوریدونکی به راواخلو. اوریدونکي موږ ته زنګونه وهي، د دوی نظر هم موږ ته مهم دی، باید په دې خپرونو کې شامل کړو. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړئ، مهرباني، او که تفسیرات لري هم کولای شي.
مننه، ډېره مننه. مینوال د هلمند څخه. لومړی قدم کې تاسو او تاسو قدمونو مېلمنو ته او درنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. نور څه ویل خو نه غواړم، صرف دغه وایم چې کوم پوهنتونونه د ښځو پر مخ تړل شوي دي، آیا ښځې حق نه لري چې تعلیم وکړي؟ ښځې حق نه لري چې لوړې زده کړې وکړي؟ خبره دا خو دا خبره بل چې موږ تاسو مریضان لرو، دا دغه سړی من کو کې دغه دغه دی وینه زه نرینه د شته نه ولم چې زه ډاکټر چی حالت ولم نو کدا بن چې دغه ډاکټر د تقریبن چې دا شته ډاکټر به چی ته پیدا شي ما خوښه دغه دی چې دغه پونټونو او دغه نور کوم سالم چې دغه د شته د لپاره الهي
ډیره مننه ستاسو د نظر څخه و مې خوستي ستاسو نظر اوس هم ګورو یو بل وريدونکو هم را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکي ازادي راډیو ده
رحمت الله احمد ننګرهار په هانتن در سره تماس کیم
نعمت الله صاحب مننه چې تاسو مشت زنګ ووهه ک تاسو کوم تفسیر لري مهرباني
بل موضوع مو ماشاءالله دی خاسته موضوع تاکل دا وختل می دی موضوع په اړه خپل نظر در سره شریکم نو زما نظر دا سی دا چې دا ټولنه کې سیدا تنا د نارینه او پوره تړاو نه لري د کی خزه هم حق لري خپل حقوق لري هغه کولای شي چې د یو اداره کې په یو سټیشن کې رادیو سټیشن کې یو ټلویزیون کې یو شفاخانه کې هر ځای کې باید د خپل مرسته واخی ځکه چې بغیر له دې دا هر کار نیمګړی پاتې کیږي نو دا زما شخصي نظر ده یعنی چې ته دوی حق ورکړل شي دوی ته په رادیو سټیشن کې مثلا خوب راسي
ډیر مننه نعمت الله صاحب ستاسو نظر مهم واخستې اوس ګورم چې کوم بل اوریدونکو را سره وی فکر کوم چې نور څوک نشته مسکا جان تاسو ته به بیرته راسم د دغه اعلامیه یو بل برخه غواړم چې تاسو ته ولولم د خوست ولایت امنیه قومندانۍ چې دغه اعلامیه ورکړې ده په دې اعلامیه کې راغلي دي چې د دې لپاره چې د تاسو د اعلامیه خلولم د دې لپاره چې د جنایي واقعیاتو مخنیوي وسی د جنایي واقعیاتو او هم د اخلاقی فساد د واقعیاتو ګراف راټیټسي دوی ویل دي چې مخکې له دې چې د میډیا مسؤلین زموږ ادارې لخوا احضار سي ستاسو محترم ریاست څخه هیله کوو چې دا هدف د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه دی لیکلې دي چې د خپل طریقه اړوند میډیاوي د دغه سناوړ کړنو د مخنیوي په خاطر د خپل وظیفوي صلاحیت او مسؤلیت لروې په جریان کې کړی دوی دغه خبرداري و میډیا ته هم ور کړی دی رسنوي ته او دا همدارز ویلي دي چې جنونی هم باید د دې د جنونو مخه ونیول سي چې په ځانګړې توګه د ټکی کارولې دي چې درسي او ټولنیزو خبرونه ته باید زنګ ورونه وي استاس خزمه پښتنه دغه د چې استاس په نظر باندې د جنایي واقعیاتو چې په دغه اعلامیه کې یادونه شوی او همدارز ویل سي دي چې د اخلاقی فساد د واقعیاتو ګراف راټیټ سي آیا فکر کوي چې رښتیا هم دا واقعیت دومره ډیر چې د پمخنیوي سره ګراف راټیټ دی سي د پیښو
ډیره مننه مالالې ځانې ما ته ډیر جالب ده دا اعلامیه ځکه چې زه فکر کوم چې دوی بل څه نه لري د ویلو لپاره یا د کولو لپاره د چې کلاس د شپې ته خوب زی ته ځي نو په همدې فکر کوي چې اوس به د ښځو لپاره مونږ څه ووایو کوم څه به باندې بند کړو څه وکړو چې مونږ یعنی د نړیوالو غبرګونونو ځان ته راواړو یعنی زه فکر نه کوم چې د اخلاقی فساد کچه دومره لوړه وي چې دوی دې د مېرمنو په یو ټلیفوني اړیکې باندې دا راټیټ کی کچې ته دا بند سي او دا ګراف به راټیټیږي دا اصلا له واقعیت لری خبره زګړم ځکه چې دوی بل څه نه لري همیشه د ښځو پر وړاندې د هر هغه څه ممانعت کوي چې دوی فکر کوي په دې باندې بدوی خبرګونونه راو پاروي او د نړیوالې ټولنې توجه ځان ته جلب کړي ځکه چې دوی یو د دې لاملونو چې غواړي دا کارونه وکړي یا دوی په رسمیت وپیژندل سي همدا ده چې دوی په خوځ باندې بندیزونه لګولې دي او دغه بندیزونه لمخې غواړي چې دوی په نړیوالو باندې فشار راولي هو دا اصلا کدوی وای چې مونږه اسلامي اسلام مونږه پلیکو یا مونږه اسلامي نظام یو یا اسلامي حکومت یو نو دا چاره خو په اسلام کې نشته ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کله چې با کوم کار تر سره کوو همیشه به خپل مېرمنو سره مشوره کوله همیشه به خپل مېرمنو نظر اخیسته
ځکه چې د میرمنې نظر مهم دی او میرمنه په ډېر هغه څه پوهیږي چې دوی فکر کوي چې نه پوهیږي. نو زه فکر نه کوم دلته اصلا د جنایي پیښو مخنیوی یا هم د اخلاقي فساد په ګراف کې ټیټوالی دا اصلا یو بیزایا خبر ده چې دوی په دغه اعلامیه کې خبره کړې ده. او زه دا وایم چې ولې باید د یوې میرمنې تلیفوني اړیکه یوې تعلیمي یا یوې ټولنیزې خپرونې ته د فساد لامل شي. خوست یوه پښتنه سیمه ده او په پښتني سیمه کې تاسو وینئ چې د کورنۍ فضا څنګه ده، څنګه خپل لوڼو ته پښتني مور او پلار تعلیم ورکوي، تربیه ورکوي. زه فکر نه کوم چې یو پښتنه کورنۍ کې داسې یو څه پیښ سي چې دوی ورته تشویش لري. او بل زه غواړم چې مخکې ورور پښتنه کړې وه لمونږ نه چې زمونږ دغه مثلا غږ پورته کول چې د ښځو د تعلیم لپاره مونږ غږ پورته کوو دې دونه نتیجه نه ده ورکړې، باید یو اساسي کار ترسره شي. زه دا وایم چې زمونږ په وسه همدا پوره ده چې مونږ باید د میرمنو یا د ښځو حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړو او مونږ دا حقوق وغواړو، ځکه چې حق په زور غوښتل کیږي. خو تاسو څه کولی شئ؟ تاسو چې په افغانستان کې هستئ او غواړئ چې لورې مو زده کړې وکړي یا خویندې مو زده کړې وکړي، پاڅېږئ، پاسون وکړئ. د ولس زور د خدای زور دی، پاڅېږئ، ټول لاس یو کړئ او د ښځې د تعلیم لپاره ونیسئ کنه د دې خلکو غاړې، ورته ووایئ چې دا زما د لور، زما د خور حق، د شرعي حق دی، قانوني حق دی، اسلام ورته دا اجازه ورکړي، ته څوک چې دا حق دې نه اخلي. تاسو دا کولی شئ که وی غواړئ. زمونږ په حق زمونږ همدومره وسه پوره ده چې کینو په میډیا کې مونږ د خپل حق او د خپل خویندو حق او د میرمن حق لپاره مبارزه وکړو. تاسو دغه پاسون وکړئ.
مننه مسکا جانی، زبرت تاسو ته راځم. اغلی مینا اکبری، استاس خبل پښتنه کوم، خو فکر کوم چې روشان صاحب وای دلته یو زنګ را روان دی، اول به اوریدونکو راوخلو بیا به تاسو ته راسم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر مرادی صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله جیلانی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ را وهلی دی، او که تاسو د موضوع په اړه باندې کومه تبصره یا پوښتنه لرئ هم کولای سئ مهرباني.
او موضوع خو ډیره ښه موضوع ده، باید طالبان تعلیم او تربیه ته اجازه ورکړي. دا خو ډېر په افغانستان د پرمختګ یو لاره ده چې تعلیم تربیه ته اجازه ورکړي، هغه که د ښځو یا که د نورو یا اکاډمي که عصري کواله ده نه.
ډیر مننه ستاس نظر مو واخیستی، او اوس هم ګورم چې کنور خلک وی اوریدونکو فکر کوم چې څوک نسته. مننه روشان صاحب. مینا جان، ستاس څخه پښتنه کوم چې دغه پښتنه چې موږ هغه مخکینی اوریدونکو وکړل چې دا د شوز مبارزه به څنګه کیږي، دوی ویل چې باید په سمه باندې د طالبانو سره کښېنی او هغو د هغوی سره خبره مطرح کړي. آیا فکر کوئ چې طالبان به شوز ته وخت ورکړي چې ورسره کښېني او خبرې ورسره وکړي مخامخ؟ او بل پښتنه دغه ده چې ښځې ولې مجبوره سوې چې اعتراضونه یې وکړل، ولې لارو کوڅو ته راووتې؟ که طالبانو د دوی سره مخامخ خبرې کولې نو ولې مخامخ ورسره کښېنهناستې؟
ملالې جانې، افغان میرمنو لاریونونه وکړل، لاریونونه د حل لاره ونه ګرځېدل، په خپرولو کې برخه واخیستل، زموږ په شان لوی غږ اوچته وو، زموږ دا غږ نه اورېدل کېږي، دا دوی د قناعت وړ نه ده. څه پاتې دي چې مثلا افغان میرمنې یوه یا دوه میرمنې د ټولو افغانو میرمنو په نمایندګۍ باندې لاړ شي او د دوی سره له نږدې نه خبرې وکړي؟ دا خو دوی اصلا حاضر نه دي. دوی اته د یوې ښځې غږ نشي تحملولی، نه غواړي چې له راډیو غږ اوچت کړي یا خپل حق ترلاسه کړي. دوی څه پاتې ده چې میرمنې لاړ شي د نور میرمنو په نمایندګۍ باندې هغه خپل حق غوښتنه وکړي؟ اوس چې مونږ یو څو د ګوتو په شمار میرمن یا جنکۍ کولی شو د راډیو یا ټلویزیونونو له طریقه خپل حق وغواړو، د نورو میرمنو حق وغواړو، دوی دا نشي لیدلی د دې خلاف دي. نو زه فکر نه کوم که نور څه د حل لاره اوسېږي تر څو چې دوی خپله دې ته سر کښېنه دي او دوی په خپله باندې اړ نه شي چې وکولی شي مثلا موږ چې کوم حقونه لرو هغه موږ ته راکړي.
مننه ډیره مینه جانې زبرته تاسو ته راځم. اغلی نفیسه دانش تاسو څخه پوښتنه کوم، دغه ستونزه چې ښځې ورسره مخامخ دي، د دې د حل لارې په اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست، تاسو څه فکر کوئ چې په څه طریقه باندې ښځې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې رسولی شي؟ اوس چې تاسو واورېدل، زموږ میلمنو هم وویل چې طالبان هیڅ چمتو نه دي چې د ښځو سره کښېني، د دوی خبره واوري. ښځې په همدې خاطر مجبوره سوې چې سړکونو ته لار کوڅو ته راوځي، او هغه لاریونونه هم په ډېری مواردو کې په تاوتریخوالي واوښتل، او پر ښځو باندې حملې وسوې، دوی و زندان ته یوړل سوې، چې ډېری نورې ښځې اوس هم په زندان کې دي په همدې خاطر چې دوی اعتراض کړی وو. ستاسو په نظر څه کېدای سي چې د ښځو حقونه له طالبانو څخه واخیستل سي، او داسې چې په سوله ییزه توګه وي؟
مننه ملالې جانې. لومړی خدا چې اوس راغلی نظام دی، دو سره موږ د زور زیاتی څخه کار نه شو اخیستلی، خو غږ بیا هم پورته کوی شو او باید یې پورته کړو. دا زموږ وجداني او ملي وجیبه ده، نه تنها د خپل ځان لپاره بلکې د خپلو اولادونو لپاره، خپل د رون د لورګانو لپاره باید خپل غږ حتما پورته کړو. لومړی خو د ښځو غږ باید نړیوال تر طالبانو راورسوي، او په دوی هر څنګه چې وي فشارونه راواچوي. زه پوهیږم چې په دې نږدې کې غونډه برابر شول او دوی بیا هم اشتراک ونه کړ. لومړی خو دې د طالبانو غوښتنې واخیستل شي چې په کوم اساس طالبانو د انجونو او د نیم قشر د ټولنې باندې دغه بندیزونه لګولي دي، او دوی تر کوم حده پورې دا لګولي دي، ولې لګولي، او تر څه وخته پورې باید دوی دا بندیزونه ولګوي. د دوی هغه اصلي عمل او دلیل باید اول واضح شي. دویم دا چې خپل دغه افغاني ښځې هم باید لاس وانخلي، او د دې ترڅنګ په خپل پور کې هم د کوششونه پرې نږدې، باید خپل غږونه پورته کړي. د دې ترڅنګ دا کوښښ وکړي چې هغه نارینه چې زمونږ ترڅنګ ولاړ دي، هغوی هم زمونږ غږ په سوله ییزه توګه طالبانو ته ورسوي. او دوی باید پوه شي چې تعلیم یو اړین سیز دی، نه تنها د یو نظام دپاره، د کورنۍ نه شروع او د اخلاقي فساد د لرې کولو لپاره هم یو تعلیم یو ضروری زمینه ده چې باید موږ ته برابره شي. نو د دې لپاره کوښښونه باید جاری وساتو، او عام خبره باید وکړم چې نړیوال اوس حل کولی شي. زموږ پیو لاسونه خو بې دغه تړل شوي دي، که چیرې لږ کوښښونه هم وکړو هغه هم ځپل کېږي. نو نړیوال باید فشارونه راوړي په سوله ییزه توګه د طالبانو سره. اوس دغه خبره باید ومنل شي چې ښځینهوو لپاره اوس هم ډېر زیان برابر شوی دی، چې دومره له تعلیم څخه لري پاتې شولې، دومره تعلیمي نقصونه موږ وکړل. اوس هم اتا کوچني سیمینارونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي تر څو ښځینهوو ته رایه شي. د دې تر څنګ اوس دا د راډیوي تعلیمي برنامو باندې هم بندیزونه ولګول شول. نو نړیوال باید اوس دا کوښښ د طالبانو سره وکړي په هر رنګه چې وي. دوی باید د مذاکرې میز ته کښېنوي چې تاسې څه خواهشونه لرئ، او ولې، او په کوم دلیل مو دغه بندیزونه په خزینه باندې لګولی دي، او دا بندیزونه تر کوم وخته پورې باید ادامه پیدا کړي. حداقل دوی باید مونږ په دې پوه کړي چې ولې او تر څه وخته پورې باید مونږ د تعلیم څخه لرې اوسېږو، تر څو مونږ پوه شو چې د دوی د دې د بندولو اصلي دلیل څه دی. دین او مذهب خو نه دی، باید هم دی نور دین او مذهب په دغه کې ونه نیسي. او بل دا دلیل هم نشي کېدای چې دوی وایي چې نظام د تعلیمي نصاب مو ضعیفه دی. که چېرته ضعیفه هم وه، اوس تاسې په دې دوو کالو کې کولی شو چې قوي کوي، کولی مو شو چې دا دوه کاله چې زموږ ضعیف شو، بعد له هغې نه خو مکتبونه د انجونو پر مخ، پوهنتونونه مو انجونو پر مخ باندې خلاص کړی وي. که چېرته پوشاک د دې لامل دی چې تاسې وایي چې د دوی حجاب صحیح نه دی، بیا به مو هم دا دلیل وړاندې کړی وي چې حجاب څه رنګه حجاب وکړي، هغه کم رنګه حجاب دی چې تاسې غواړي په هغه حجاب کې هم دوی راشي تعلیم. خو خلاصه زه وایم چې طالبان چې کله راغلي دي، د تعلیم برخه کې یوازینی بندیز د دوی تعلیم برخه کې. زه په دې باندې نه پوهیږم چې پوهه ښه ده که ناپوهي ښه ده، یوه پوهه مور ښه ده که ناپوهه مور ښه ده، یوه هغه مور ښه ده چې ټولنه اباده کړي که نه هغه مور ښه ده چې ټولنه برباده کړي. زه د طالبانو د دغې بندیزونو په دلیل باندې بالکل نه پوهیږم، ځکه په دین کې مې نشته دی، په رواج کې مې نشته دی، په دودونو کې مې نشته دی. نو باید زه پوه شم چې طالب ولې دا بندیز لګولی دی. بیا هم وایم په اخر کې ستاسې د پوښتنې ځواب لپاره نړیوال یوازینۍ لاره ده چې باید ټول ممالک حتی یو مملکت هم باید د دې نه نوی اخوا او بالخصوص اسلامی ممالک باید باید طالبان کی نوی چیز ما په مملکت کې د اسلام په چوکاټ کې تعلیم خزو تشته ده دغه شیان خزو تشته ده. تاسې هم باید د اسلام په چوکاټ کې خزو ته اجازه ورکړي. نو نړیوال یوازینی بزنه مننه
ستاسو څخه هم نفسه جانی ارزو جانی ستاسو څخه پوښتنه وکم. لکه تاسو ته چې معلومه ده تر دې مخکې چې په خوست کې دا ډول اعلامیه ورکول سي د نجونو د ژغ په اړه باندې په درسنوي سره خبرې کوي، په هلمند ولایت کې همداراز اعلامیه ورکول سوی او طالبانو ویلي و چې په رسنیو کې د ښځو ژغ ته اجازه نه ورکوي او د دوی څخه به دغه حق واخلي چې حتی په اعلانونو کې چې سبتي وي یا په ژوندۍ بڼه باندې د ښځو ژغ نسی خپرېدلی. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د ښځو له نظر سره د طالبانو ځینې چارواکی یا د طالبانو د حکومت ځنی غړي ولې دومره حساسیت لري؟
مننه مالای جانب، د چې طالبان همیشه زمونږ یو بل خور پاینا چې دوی کله شپې څملی هم په دې فکر کې چې سهار ته موږ ښځو لپاره کوم نوی بندیز وټاکو، په دې کوم بندیز موږ وازه کړو تر څو چې دوی له کار نه شاته شي. دا چې دوی ولې دومره حساسیت لري د ښځو له غږ سره، د ښځو له څېرې سره، دا یو داسې پوښتنه ده چې دوی سره باید مخامخ کېناستل شي او له دوی نه پوښتنه وکړي. خو بدبختي په دې ځای کې ده چې هغوی اصلا دې ته نه حاضرېږي چې میرمنو لپاره د یوې میرمنې سره د ټولو په نمایندګي خبرې وکړي او حداقل دغه مشکل واضح کړي چې یعنی ستونزه څه دی، دغه حساسیت د څه دپاره دی، یعنی دوی ولې دومره حساس دي ښځو د غږ په مقابل کې. موږ تقریبا درې کاله کېږي چې نږدې درې کاله کېږي چې موږ له تعلیم نه له تحصیل نه له هر څه شاته یو او ورځ په ورځ دا بڼه سیستماتیک روانه ده. یوه ورځ ښوونځي تړل کېږي، بله ورځ پوهنتون تړل کېږي، بله ورځ ماسک اجباري کېږي، بله ورځ صحي خدمتونو باندې بندیز لګول کېږي د ښځو لخوا، بله ورځ په راډیو کې د تعلیمي موردو لپاره بندیز لګول کېږي. یعنی دا هغه حساسیتونه دي چې طالبان فقط او فقط د ښځو سره لري. اوس که چېرته موږ یو راډیو خپرونه آماده کوو او هغه مسایل چې کنه ښځې کولی شي تر ښځو پورې ورسوي، نارینه نشي کولی دا ورسوي، نو که ښځې په دې مطالبو باندې پوه نه شي، په دې مواردو پوه نه شي، دا خو یو واضح خبر ده چې موږ به ډېر یو داسې ټولنه به موږ جوړوو چې په هغې کې به ډېر کم علم او تعلیم وي او ډېرې کمې ښځې به پوه وي. که چېرته اوس موږ یو تعلیمي برنامه په مخ ته بونه ځو په راډیو کې، نو دغه ښځې به څنګه خپل حقونه خبرې شي؟ که یوه ښځه د ښځې حق تر نورو ښځو یا تر ټولنه ونه رسوي، نو څوک یې ورسوي؟ ځینې داسې خپرونې شته چې طالبان نه اجازه ورکوي چې ښځې هغه پر مخ بوزي او نه یې نارینه پر مخ بوزي. نو د دې حل لاره څه ده؟ د دې حل لاره فقط او فقط دغه کېدلی شي چې طالبان دې ښځو ته وخت ورکړي، فرصت دې ورکړي، حداقل د دې دلیل دې واضح کړي چې موږ ولې ستاسو د غږ سره دومره حساسیت لرو، ستاسو د څېرې سره دومره حساسیت لرو. کله چې دغه واضح شي چې د اسلام له لحاظه خو دوی نه شي کولی چې دا ووایي چې ښځه نه د تعلیم حق لري، نه د تحصیل او نه د غږ پورته کولو، ځکه اسلام د بیان ازادۍ حق هم نارینه او هم ښځینه ته ورکړی دی. دواړه کولی شي چې په اسلامي شریعت کې خپل حق څخه دفاع وکړي. نو که چېرته د ښځې غږ بندوي تاسو په راډیو کې، ښځې له خپل حق نه څنګه دفاع وکړي؟ ښځې خپل هغه غوښتنې چې له حکومت نه یې لري څنګه یې بیان کړي؟ یا هغه حداقل هغه موارد چې بغیر له ښځو نارینه نه شي کولی هغه ښځو ته وړاندې کړي، نو دا به څنګه خلکو پورې رسیږي؟ او که چېرته تاسو وایئ چې ښځه حجاب نه کوي، یعنې ځینې طالبان دا وایي چې زمون ژورنالیستان له هیواده وتلي او له هیواد نه بهر د ښځو دفاع کوي یا د حقوقو دفاع کوي، نو تاسو خو د ښځې د هیواد که موږ په هیواد کې اوسو که له هیواده بهر اوسو، تاسو خو اصلا ښځې ته چانس او فرصت نه ورکوئ چې خبره وکړي، نو د هغوی د حق نه بالاخره څوک دفاع
وکړي؟
حتما باید پیدا شي چې د هغوی د حق نه دفاع وکړي او دغه موضوع روښانه کړي چې بالاخره ستاسو حساسیت د څه سره دی.
مننه ارزو جانې. بله ډیره مننه ارزو جانې. بله ډیره مننه. بله پوښتنه فاطمه جانې ستاسو څخه کومه، که تاسو په لنډو ټکو باندې ماته ووایاست چې آیا فکر کوئ هر کله چې په یو نړیوال کنفرانس کې د ښځو د حقونو خبره مطرح سي، یا کوم نړیوال چارواکي د ښځو د حقونو په اړه باندې خبره وکړي، په افغانستان کې طالبان یو نوی بندیز ولګوي، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه ولې لګول کیږي؟ آیا فکر کوئ چې دا د نړیوالو هغو غوښتنو ته عکس العمل دی، یا د افغانانو هغو غوښتنو ته چې د ښځو د حقونو په اړه کوي؟
البته کله چې نړیوال دغه کوشش کوي چې د نجونو د تعلیم په وړاندې یو اقدام وکړي، نو طالبان دا هغه وروسته بل یو اقدام کوي چې نور هم بندیز لګوي پر میرمنو باندې، او یو نو بهاني دوی لټوي، او نور هم ځکه دوی غواړي چې خپل حکومت په نړیوالو باندې په رسمیت وپیژني. تاسو راغلي یاست، ګرچه دغه ځواب به د یو وایم چې د طالبانو د حکومت هغه اصلي موخه یا سختار همدا دی چې باید په ښځو باندې دوی حکومت وکړي، ډور خلک مستثنا دي. یعنی د دوی هغه اصلي هدف یعنی همدا دی چې باید نور په ښځو باندې بندیز راولي. وخت تر بله کله چې نړیوال هم یوازې په خپل کنفرانسونو او په دغو کې یادونه کوي د ښځو د حقوق دفاع کوي، خو نور عکس العمل نه ښایي د طالبانو په وړاندې چې هغوی باندې داسې بندیزونه دي وړاندې کړي چې ښځو ته بیرته د تعلیم اجازه ورکړي. یا طالبان چې وایي چې په افغانستان کې میرمنې دي د فساد لامل کیږي، یا دوی چې دي ډېر بې حیا لباس کوي، ایجاب ته کوي. زه د دغه خبرې په ځواب کې باید ووایم چې په افغانستان کې د اسلام تر مخه د حیا او عزت اگر ارزښتونه موجود وو، نو ولې ځینې دلیلونه دی وړاندې کوي ورځ تر بلې د تعلیم په وړاندې نور هم سختیږي دوی؟ که تاسو غواړئ چې په واقعیت سره نړیوال ته ثابت کړي، نو خلاص دي کې د هغه د تعلیم دروازه د انجونو په وړاندې خلاص دي کې، کنه تاسو ثابت کړي نړیوال ته چې مونږ راغلي یو، مونږ خپل ټولنه کولای شو چې خپل حکومت اداره کړو، ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړو. کوم تاسو کوم په دوحه کې چې کوم تړون لاسلیک شو، هغه کې خو تاسو ویلو چې انجونو ته د تعلیم حق ورکړو، ولې بیا تاسو دغه څخه منی کیږي؟ آیا ټول میرمنې د تعلیم حق نه لري؟ دوی د ژوند کولو حق نه لري؟
مننه ډېر، مننه ډیره ستاسو څخه. اوریدونکو د ازادي راډیو د اونیز خپرونې د از ما حق دی وخت هم پای ته رسیږي. لخپل ټولو میلمنو، اغلی مسکان یازی، اغلی فاطمه سبا، اغلی مینا اکبری، اغلی نفیسه دانش، او اغلی ارزو سادات څخه ډیر مننه کوم چې په دې خپرونې کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه یې لمر سره شریک کړل. اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مزنګونه وهل، ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د خپرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Afghanistan de watan sam jannat aa.